السلام علیکم او ستړي مشې دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2018 کال د دسمبر د میاشتې 9 نیټه ده. ملی حامد زاده مو د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بچو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ هفتوار پروګرام حجره لرو، خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
د پاکستان وزیر اعظم له حویلیا سره نږدې د الوتکې پرېوتو پیښو پلټنو حکم ورکړی دی. د امریکا وزیر له خپلو ځواکونو سره د امریکا د دفاع وزیر له خپلو ځواکونو سره د لیدو لپاره په ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی. د جنوبي کوریا پارلماني غړیو د ولسمشري پارک ګوین های د تورونو په برخه کې هغې د هغې په اړه رای ورکړی دی. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له حویلیا سره نږدې د الوتکې پرېوتو پیښې شفافي او آزادانه پلټنو حکم ورکړی دی. نوموړی تیر ماښام په اسلام آباد کې د الوتکې پرېوتو پیښې په اړه یوې غونډې ته وویل. په پلټونکو کمیټې کې د پاکستان هوایي ځواک یو لوړ پوړی افسر هم شامل کړای سي او دا چې د پیښې پلټنې دي ژر وکړای سي. د چهارشنبه په ورځ د پاکستان هوایي شرکت پی آی الوتکه له چترال اسلام آباد ته په لاره وه چې د بټ آباد له حویلیا سره نږدې پرېوته او پکې د عملی غړو په ګډون اته څلوېښت کسان سپاره کسان ووژل شو. د پاکستان چیف جسټس ویلي دي د له خپلې چوکۍ څخه د ریټایر کېدو او د عدالت د ژمي رخصتیانو له وجې د پاناما اسنادو مقدمه به اوس د جنوري په میاشت کې فیصله کېږي. نن په اسلام آباد کې د مقدمې اورېدنې پر مهال جسټس انور زهیر جمالي وویل د ده له ریټایرمنټ وروسته به د پاناما اسنادو مقدمې لپاره نوی عدالتي بنچ جوړی شي. نوموړي زیاته کړه د پاناما اسنادو پلټون لپاره یو کمیشن جوړوي چې بیا څوک ونه وایي د دلایلو او ثبتونو موقع ورنه کړای سوه. د تحریک انصاف وکیل نعیم بخاري وویل که کمیشن جوړ شو نو دوی به له مقدمې بایکاټ وکړي، خو د وزیر اعظم نواز شریف وکیل بیا وویل د عدالت هره فیصله به ورته منظوروي. د کورمی د پولیټیکل انتظامی یو چارواکی وایي له تحریک طالبان پاکستان څخه د بیلی سوي ډلې مشر فضل سعید حقانی وشل سوی دی. تحصیلدار امرس خان نن سهار مشال لري ټول پیښه تیر ماښام سوې ده. د ده په خبره حقانی خپل ساتونکی وژلی دی. وبخشید د په خبره حقانی خپل ساتونکو وجلی دی، خو نور معلومات ورسره نسته. د فضل سید حقانی یو ویان هم د نموړی او د ډلې بل کمانډان شیر زمان وجنی پخلای کړي. خدای نه دی ویلي چې ساتونکو ولی دواړه ووجل. حقانی په 2011 کال کې د تحریک طالبان پاکستان بل سوی وو او د تحریک طالبان اسلامي پاکستان په نوم یې بل وسله والا ډله جوړه کړې وه. د خیبر پښتونخوا لرغونو آثارو اداره وایي په جمرود کې شاوخوا 1500 کاله پخواني آثار موندلي دي. د دې ادارې مشر ډاکټر عبدالسمد تیر مازیګر مشال لري ټول یوازې د خیبر په جمرود کې 130 آثار موندلي دي. هلته د خیبر پولیټیکل ایجنټ خالد محمود وایي دوی به اوس په لوړګا او باړه کې هم د لرغونو آثارو لټون سروې کوي. د امریکا د دفاع وزیر په ناڅاپي سفر کابل ته له رسیدو سره سم له خپلو ځواکونو سره لیدلی دی. آشتن کارټر نن کابل ته ورسید او ټاکل شوې ده د ورځې په اوږدو کې به له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ویني. دا به شاید د آشتن کارټر وروستی سفر وي ځکه راتلونکې میاشت به د نوي انتظامیې له راتګ سره د ده پر ځای بل څوک د دفاع وزارت چوکۍ سنبالوي. د ښاغلي کارټر ویان پیټر کوک خبریالانو ته ویلي د دفاع وزیر غواړي د افغان ځواکونو مخه په شکېدونکې وړتیاو او د هغو د جنګي صلاحیتونو لپاره پر روانو هڅو بحث وکړي. د افغانستان عالمانو شورا وایي یو شمېر ګاونډي هیوادونه په هغه هیواد کې لاسوهنه کوي او رواني جګړې ته د مشروعیت ورکولو هڅه کوي. د دې شورا مشرتابه پلاوی تیر ورځ په غونډه کې ټینګار وکړ چې وسوال باید د ګاونډي هیوادونو په وینا دوکه نه سي. یو مشر قاضي سلیمان حامد د خبرو له لارې د اختلافاتو هواري غوښتنه وکړه.
همسایگان ما نیز از جهات مختلف
دیوایز موږ گاونډیان د بیلابیلو خواو په کاره ډول به شرمانه مداخله کوي او غاړي په یو شکل وسلوالو مخالفینو ته مشروعیت ورکړي. نو په موږ لازم ده چې په دې حساسو شرایطو کې موجوده اختلافات د ورورولۍ په فضا کې هوار کړو.
د عالمانو شورا په غونډه کې د کم هیواد نوم وانخست. د شورا پر وسلوالو ژغ وکړ چې د حزب اسلامي په څیر دي د افغانانو په مشرۍ خبرو تکشینی او سولې وکړي. د جنوبي کوریا پارلماني غړیو د ولسمشري پارک ګوین های د تورنو لپاره رای ورکړی دی. پارلمان نن په 3.6 مثبتو رایو او 9.5 منفي رایو سره پارک ګوین های له واکه لری کړه او د دې واکه لومړی وزیر هونګ کیو هان ته وسپارلی. پارګوین پر دې وکول چې د پارلمان د فیصلې درناوی کوي. دا وایي زه د زړه له کومې د پارلمان او د خلکو غږ منم او د زړه له اخلاصه دا هیله کوم چې دا مسله یا کنفیوژن به په ښه توګه حل سي. عدالت په پریکړه کوي چې آیا پارک د تل لپاره له چوکۍ لرې کړي او که ورته بیرته د ولسمشرۍ په توګه د کار کولو اجازه ورکړي. که عدالت د پارلمان فیصله ومنله نو اغلی پارک به هغه لومړی ولسمشر وي چې په جمهوري توګه انتخاب سوي او له واکه لرې کړل سوي. پر پارک له خپلې دندې د ناوړه ګټه پورته کولو او له خپلو ذاتي ملګرو سره له جنوبي کوریایي شرکتونو څخه په پیسو اخیستو کې د مرستې تور دی. د شام د حکومتي او اتحادي ځواکونو لخوا د یاغیانو پر ضد د حلب په ختیځ کې عملیات لا هم دوام لري. په داسې حال کې چې تېره ورځ هروس ویلي وو د ولسي خلکو د وتو په خاطر عملیات درولي، خو عیني شاهدان او څارونکي وایي د یاغیانو پر ځایونو د ګولو اورولو او هوایي بمباریو رپورټونه ورکړل سوي دي. د یاغیانو ترکي میشته ډله جبهه شامیه ویاند رایټرز خبري اژانس ته ویلي د نورو ورځو په شان د هلیکاپټرو او جنگي الوتکو بمباري او راکټونو ورول روان دي او د پوینا هیڅ نه دی بدل سوي. په حلب کې موجود د رایټرز خبري اجانس خبريال رپورټر کوي چې اواز یې په نیمه غنټه کې نه ځله د هوایي بمبار ژغ اوریدلې دی. د جاپان حکومت اندازه لګوي چې د جوهري بټۍ ځپلې فوکوشیما پر صفایي به شایي یو سل نوي ارب ډالر خرڅ راسي. نن خورسوي دا اټکل تر پخواني اټکل دوه چنده زیات دی او حکومتي کمیشن ویلي په پای کې شایي دا خرڅ زیات سي. خبرونه پای ته ورسېدل او سم سراج زهیر د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسي بازار نه اغستل شوي د کرنسي نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.10 روپۍ اغستل کیږي او په 1.68 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.40 روپۍ او 1.50 پیسې او په 1.50 روپۍ 1.50 پیسې، یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ 1.50 پیسې، د متحده عرب امارات درهم 95.10 پیسې او 95.10 پیسې، د سعودي عرب ریال 5.40 روپۍ او 5.50 پیسې، او یو افغاني په 1.55 روپۍ او په 1.50 روپۍ، او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور او کوټه کې باران وي او د بنو په یو نیمځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 10، بنو کې هم 40 او 10، او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 2 منفی ڈگری سینٹی گریڈ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل، او د کرنسو بې او د موسم حال مولا سراج زهیر واوریدل. په خبرونه کې به واوره د پاکستان وزیر اعظم د الوتکې پریوتو پیښې رڼو پلټنو امر کړی دی. د پی آئی الوتکې پیښې د پروازونو د حفاظت په اړه پوښتنې پیدا کړي دي. آیا پاکستان الوتکې د نړیوال معیار پابندي کوي؟
بالکل سٹینڈرڈ انٹرنیشنل لیول والے جہاز نظری کی انجن ضرور سی انجن خلق چینج کی.
دا خیبر پا جمرود کے خواہش دیش ازر اکالا پخوانی آثار مندل شوی دی.
صرف پا جمرود علاقہ کے دمتا تقریباً یہ اثر اللہ سارکیلوجیکل سائٹس میں لاؤ شوئے کی بتمت آثار پا کڑے زیادتی دے انگریز دور دی سکانو پیریڈ آثار دی پکے دے انسان چکلا پا غار کی اسی دو آغٹم آثار دی.
په 19 پروگرام حجره کې دازل په کراچۍ کې اوسیدونکو شاعرانو لیکوالانو او ادیبانو هلو زلو او مشکلاتو ته کتنه لرو.
دلته چې کم شاعران ادیبان دي هغه مزدوري ته راغلي.
مالی مرسته چې څومره هم دا ملګري چا څومره کتابونه چاپ کړي دي دا په خپل سر.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له حویلیا سره نږدې د الوتکې پریوتو پیښې شفافې او آزادانه پلټنو امر کړی دی. نوموړي تیر ماښام په اسلام آباد کې د الوتکې پریوتو پیښې په اړه یوې غونډې ته وویل چې په پلټونکې کمیټه کې دی د پاکستان هوایي ځواک یو لوړ پوړی افسر هم شامل کړی شي. د چهارشنبې په ورځ د پاکستان هوایي شرکت پی آئی اے الوتکه له چتراله اسلام آباد ته په لار وه چې د اپټ آباد له حویلیا سره نږدې پریوته او پکې د عملی غړو په ګډون 8 سپاره کسان ووژل شول. رفتنجوم تفصیل لري.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې د پی آئی الوتکې تحقیقات دې زر تر زره ترسره شي. تېره شپه وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې د سیفټي یا حفاظتي تحقیقاتي بورډ ته لاندې دي د پی آئی الوتکې تحقیقات زر تر زره مکمل کړی شي. وزیر اعظم وویل دا خبره مهمه ده چې ولس د حادثې د حقایق نه خبر شي او هدایت یې وکړو چې تحقیقاتي کمیټې کې دې د پاکستان ایئر فورس یو تجربه کار افسر هم شامل کړی شي. وزیر اعظم نواز شریف پاکستان ایئر لائنز انتظامیه ته ہدایت جاری کړ چې هغه دې د متاثره کورونو سره زر تر زره رابطه وکړي او هغه سره دې هر قسمه کومک وکړي. وزیر اعظم د مړو شوي کسانو ډی این اے ټیسټ زر تر زره مکملولو ہدایت هم جاری کړي. بلخوا د پاکستان سرکاري ټی وی تر مخه د ایبټ آباد نه اسلام آباد ته د مړو راوړو مرحله هم مکمله شوي او د اسلام آباد پیمز هسپتال کې د اوو مړو شناخت کې دروست خپل خپلوانو ته حواله شوي دي. البته کپیغه کې مړه شوي ایئر ہوسټس اسما عادل او د چترال ډپټي کمشنر اسامه احمد وړایج د هغه لور او د ښځې جسدونه د هغوی رشته دارانو ته ورکړی شوي. جنازی هم وشوی. یاد اتوی چې پاکستان ایئر لائنز پی کے شپکش پگیو الوتکا د دسمبر په اومه د چترال نه اسلام آباد ته د راتلو پر وخت د ایبټ آباد په حویلی کې د حادثې ښکار شوی و چې پکې د عملی کسانو په شمول اته څلوېښت کسان مړه شوي دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا پاکستان هوایی الوت ملی ادارې پی آئی اے په لویدلې الوتکه کې د وژل شو پیژندنې یا شناخت بهیر روان دی. زیاتره مړي د اسلام آباد پیمز روغتون ته وړل شوي دي. پوښتنه دا ده چې په دې ډول پیښو کې د وژل شو پیژندګلوي څنګه کیږي. عبدالحی کاکړ یې جواب په دې رپورټ کې راکوي.
چارواکي او عیني شاهدان وایي الوتکې له پرېوتو سره سم اور واخیست او پر یوه برخه خو یې آن تر څو ساعتونو پورې اور بل و. د دوی په وینا زیاتره مړي خراب شوي او شناخت یې نه کیږي. مړي د ایبټ آباد ایوب روغتون ته وړل شوي وو او هلته موجود ډاکټر جهانګیر مشال ریټول چې له پنځو کسانو پرته نور هیڅوک ونه پیژندل سو.
پنځو کسان داسې وو چې د هغو شناخت وشو. یو چاینیز وو، هغه شکل واضح وو، یو بل زیشان نوم باندې یو کس وو، هغه واضح وو. بل چې کم بی جاس کې هیروستس وو کنه، د هغې کور والا ولې چې هغې لاکټ وو په غاړه کې کنه، هغه د کور والا شناخت کړل. او یو داسې آسټریلین وو چې هغه دا ترانسپلانټ شوی وو پټې لولا خپه کې کنه، او د هغه شناخت په هغه باندې وشولو.
هغه خلک چې خپلوان یې بایللي اوس د مړو ترلاسه کولو کې ځکه ستونزه لري چې د خپل کس شناخت نسی کولای. حکومت هڅه کوي چې د ډی این اے ټیسټ له لارې دغه کسان وپیژني. د ایوب روغتون ډاکټر متی الله وایي ڈی این اے معائنہ یہ واضح نہیں لار دا چی دے یو کس کرا شناخت کبھی
او پیر کی التا با چی کم دور دے پیر کی چی کم کلیم کئی گنا اگر ریٹ نم سیمپل واقع دے داو دے نچ کئی چی کم دا پی کلوز بلڈ ریٹ کئی گنا لکا پتار کی دے ورور کی دے غش دے سیمپل واقع دے اگر کم دے نیون دے جاگا غوی کنا موت نی دا خلیت دے مغورتا ہوئی گنا دا پی اصواب
خوله دی پرتا دا نا پیجن دسوی مڑی دا شناخت نوری طریقی همستا. د ډاکټر جهانګیر په وینا په دودیزه طریقو کې خپلوان یا د پاکستان د شناخت کارډونو اداره د مړیو په پیژندلو کې مرسته کوي.
جمع کی
د اسلام آباد پیمز اسپتال ڈاکٹران وائی ہچ کبھی چی د مڑیو ڈی این اے ٹیسٹ ژر تر ژر وکړي چې دارنګ پلوان تر زیات کړاو او تکلیفه تیر نسی.
د عبدالحی کاکړ په رپورت کې تاسو واوریدل چې د چهارشنبې په ماښام د پاکستان حویلیا سره نږدې د هغه هیواد هوایي شرکت الوتکې پرېوتو په پیښه کې د وژل شو پیژندګلوی بهیر روان دی. تر هغې پیښې وروسته د پاکستاني الوتکو د پروازونو او د هغوی د حفاظتي تدابیرو په اړه پوښتنې پیدا شوې دي چې آیا له نړیوال معیار سره سمون خوري او که څنګه. تفصیل یې په دې رپورت کې واورئ. د دسمبر په اوومه د پاکستان انټرنیشنل ایئر لائنز له چتراله اسلام آباد ته تلونکې الوتکه د فنی خرابې له امله پرېوتله. په دغه پیښه کې اته څلوېښت کسان مړه شول. تر دې مخکې په 2012 کال کې د بوجا ایئر لائن یو جهاز له اسلام آباد سره نږدې پرېوتو په پیښه کې 128 کسان مړه شوي ول. په کال 2010 کې د ایئر بلو الوتکه د اسلام آباد په مرګله کې پرېوتې وه چې پکې 125 کسان مړه شوي ول. دا په تېرو څو کلونو کې مهمې هوایي ټرافیکي پیښې دي چې له اسلام آباد سره نږدې شوي دي. دغو پیښو ته په کتو سره پوښتنه راپورته کیږي چې پاکستانی هوایي کمپنۍ د حفاظت نړیوال معیارونه په پام کې نیسي که څنګه. د پی آئی اے پخوانی پایلټ ریټایرډ کیپټن شاهد حبیب چې په دغه هوایي کمپنۍ کې د څلوېښتو کلونو تجربه لري وایي چې داسې څه خبره نشته چې په پاکستان کې د هوایي سفر د حفاظت نړیوال معیارونه په پام کې نه ساتل کیږي.
موږ پاکستان کې بالکل سټانډرډ انټرنیشنل لیول باندې د دنیا سټانډرډ دی. اکاو سټانډرډ موږ پاکستان کې فالو کوو. زمونږ ټیکنیکل ډپارټمنټ دی پی آی اے کې دا ټول چې کوم انجینران دي دا لایسنس دی. داسې پکې څوک نشته چې لایسنس نه دی اخیستی او دلته راغلی دی. دوه شیزونه ای په فلاین کې ډېر ضروري. یو وی انجینئرینګ ټیکنیکل چې جیاز مینټیننس پک کیږي او کنه کی. نمبر ټو چې کوم دی پایلټان هغه د پایلټس ټرین پراپرلی او نه. دا چې کوم ډپارټمنټس دي د دې
شاهد ابیب وای دا سینوی چې ګواکی او جهاز زړیږي بلکې د یوې الوتکې استعمال په ګنټو کې شمیرل کیږي چې تر هغې وروسته هغه جهاز نور د استعمال قابل نه وي.
جهاز نه زړیږي. انجن چې کوم دی هغه چې زور شي انجن خلک چینج کی. جهاز ایئر فریم چې کوم دی کنه هغه یو اسپیسیفک ټایم پورې استعمالیږي نمبر آف آرس کې. د هغې نه بعد جهاز چې کوم دی ریډنډنټ شي ختم شي.
په پاکستان کې د پروازونو د معیار ډایریکټریټ د سیول ایویشن اتارټي د حفاظتي پروګرام لاندې جوړه اداره ده چې د ټولو هوایي کمپنو د پروازونو باقاعده جاج اخلي. له دغه ادارې سره مو د رابطې هڅه وکړه خو چارواکو یې له خبرو ډډه وکړه.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په کورمه کې د تحریک طالبان اسلامي پاکستان په نوم د وسلوالې ډلې مشر مولانا فضل سید حقانی او یو بل کمانډر شیر زمان د زیارت په ماخام په سرو غړګو کې وژل شوی دی. د معلوماتو له مخې د کوزې کورمې په سرو غړګو کې په خپل کور کې د وسلوالې ډلې مشر مولانا فضل سید حقانی او د هغه په بل ملګري باندې خپل یو باډیګارډ یا ساتونکي ډزې وکړې چې په ترس کې دواړه ځای پر ځای وژل شول. په دې اړه نور تفصیل لسیمې د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی راکوي.
د تحریک طالبان اسلامي پاکستان وایان عثمان چې د مولانا فضل سعید حقانی خپل هم دل رسنیو سره د ده او کمانډر شیر زمان چې کمانډو په نوم پیژندل کیږي د مړکېدو پخلی وکړو او دای ویل چې د ډلې مشر مولانا فضل سعید حقانی د یو داسې باډیګارډ لخوا وژل شو چې ډېر زیات اعتبار پرې کولو خو د رسنیو ته دا څرګنده نه کړه چې د دوی ترمنځ په کمې خبرې اختلاف راغلی و. انتظامی چارواکی تحصیلدار امبرز خان هم دغه خبره تایید کړه او ویل چې د تحریک طالبان اسلامي پاکستان ډلې مشر مولانا فضل سعید حقانی بل ملګری سره مټ شوې دي.
دا خو د مانګر ټینګ کې شي ما خام نو پورا ساده وی نشته ده چې پس شو یو څه ده کوم یو په غل سعید او فاتح دی او یو دغه فاتح دی دا
دو چت سیمې. مولانا فضل سعید حقانی چې عمر شاوخوا 45 کاله دی د تحریک طالبان اسلامي پاکستان په نوم د دغه مقامی وسلواله ډلې بنیاد په 2013 کال کې هغه وخت کې خودو کله چې تحریک طالبان پاکستان سره اختلاف راغلو. په سیمه کې دغه ډله له ترهګرۍ نه علاوه د تاوان لپاره د انسان تختونې په پیښو کې هم ککړه ده. د فروری میاشت په 2013 کال کې د ډلې په ضد امنیتي ځواکونو هغه وخت عملیات پیل کړل کله چې په پاڼچینار کې ترسره شوي د ځانمرګې زمواري مولانا فضل سعید حقانی په خپل سر واخستله. په دې برید کې درې څلوېښت عام وګړي مړ شوي وو. ځایي خبریال نبی جان اورکزی مشال لوډیو ته وایي تحریک طالبان اسلامي پاکستان په نوم دغه وسلواله ډله چې هسې هم ډېره کمزوري شوې وه مولانا فضل سعید حقانی له مړ کېدو سره به خپل وجود هغه شان برقرارو نه ساتي.
هغه یا څوک په خپل مرګ باندې وفات شولو څوک مختلف واقعو کې مړه شولو دینه علاوه څه د سیو چې هغه په سیکورټي فورسز ونیولو پنځلسونه زیات داسې تکړه د فضل سعید کسانو چې هغه د نږدې وختو کې سیکورټي فورسز ته سرینډر شولو ځانونه یې ویر کړلو. د دې څه کمې کروایانې وې کومې علاقو کې کروایانې وې هغه هم محدودې پاتې شوې وې. مو داخل ده چې فضل سعید وفات شول د دې پارټۍ به بیا خاصیت مته نه لګېږي چې ژوندی پاتې شي.
مولانا فضل سعید حقانی چې پاکوړي کې له حقانی مدرسې څخه یې دینی تعلیم ترلاسه کړی و شیعهګانو سربیره زیاتره په افغانستان کې د ناټو ځواکونو پر ضد عملیات کول په سر یې 5 میلیونه روپۍ نام و. په مندره کې برجو په نوم د مولانا فضل سعید حقانی په یو مرکز امریکایي الوتکو ډرون برید کړی و چې پکې درویش وسلوال طالبان مړ شوي وو. له دغې برید څخه مولانا فضل سعید حقانی بچ وتلی و خو د ده دوه پلوان احمد سعید او زاهد پدے کے مرشی بیو. تارک اورکزے مشال ریڈیو پیخور.
دا پاکستان سپریم کورٹ د پاناما اسناد په اړه د درخواستونو اوریدنې په وخت ویلي دي چې د دې کیس مقدمه به د راتلونکي کال په سر کې لبیا د سره شروع کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د سپریم کورټ چیف جسټیس د کار موده په ختمېدو ده. بل خو د دلایل ورکولو په وخت پاکستان تحریک انصاف وکیل نعیم بخاري وینا وه که د پانما اسنادو د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړی شو نو دوی به بایکاټ کوي. له اسلام آباد رابعه اکرم خال تفصیل راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو د درخواستونو اوریدنې پر وخت ویلي دي چې د دې کیس اوریدنه به د جنوري میاشت نه بیا د سره کیږي. د لړکې د اوریدنې پر مهال د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس وینا وه چې د خپلې عہدې څخه ریټایرډ کیدونکي دي او بیا د عدالت رخصتي هم شروع کیدونکي ده، نو ځکه د پاناما اسنادو کیس اوریدنې لپاره به نوی بینچ جوړول کیږي. د دلایلو د اوریدنې پر موقع چیف جسټس انور زهیر جمالی اویل د کمیشن د جوړولو مقصد دا دی چې وروستو بیا دا څوک ونه وایي چې کیس ثابت کولو موقع ورنه کړی شوه. دا نه غواړو څوک دا ووایي چې عدالت زموږ دلایل وانرېده، خو عدالت دا هم واضح کړه چې عدالت کمیشن جوړولی شي. دلایل ورکولو په وخت د پاکستان تحریک انصاف وکیل نعیم بخاري وینا وکړه د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړی شي نو دوی به بایکاټ کوي. د حکومتي وکیل وینا وه چې حکومت به د عدالت هره فیصله تسلیموي. د اوریدنې نه پس په بنیګالا اسلام آباد کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وینا وه غواړي چې د کیس سر تر سره فیصله وشي.
امید ہے کہ جنوری کے پہلے ہفتے میں
منگ تو امید دی چی دا جنوری لمبڑے ہفتے کے بعد ددی اور ادنے کی گی دا خوص پا چیف جسٹس دا خو منگ بغواڑو چی ہم دا بینچ دا کیس پہ سلو ورکڑی زگا چی دے بینچ اور ادنے کڑی تقریباً ٹول کیس ددی مخیتا راغلو ادوی پی پویشوی ہم دی نو منگ غواڑو چی فوری پہ سلے لپار دی دا بینچ فیصلہ وکڑی.
دا واکمن گون غاڑے او دا انفارمیشن ٹیکنالوجی وزیر مملکت انوش رحمان دا کیس اور ادنے نپس اویل کا عدالت خپل فیصلہ کوي او کمیشن منصور دی
ہم نے سچ کورٹ کے سامنے رکھا ہے.
مونگ پدی کیس کی رفتیا دا عدالت مخی تا اخی دی. عدالت دے عمران خان وکیل تو ویل چی یو نمسیز چی کاغذی موجود نہ دے نو آئی دا آغی پا بنیاد مونگ دا چا خلاف فیصلہ واورو مونگ پرو می دیو او حاضر ایو. عدالت مونچی کل غواری مونگ برازو او مونگ بخپل کیس دا حقائقو او دا رفتیا پا بنیاد گٹو.
یاد دیوی چی دا چار شمی پاورس دا پاناما کیس پلٹنو پا آرہ دا سپریم کورٹ پینسا کسیسی بینچ حکومت او اپوزیشن گندون نا دا یو حاضر سرویس جش پا مشرے کی دا یو کمیشن دا جوڑول لپاره سپارښتنه غوښتي وو او ویلي وو چې دا کمیشن په عدالت کې دایر کړی شوی درخواستونه کې د ټولو تورونو پلټنې کوي.
دا مشال ریډیو دا
د امریکا د دفاع وزیر په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی دی. دا د نوموړي وروستي رسمي سفر ګڼل کیږي. ټاکل شوی چې نوموړي هلته له امریکایي ځواکونو او افغان چارواکو سره لیده کاته وکړي. ایسوسییټډ پریس په دې اړه رپورټ خپور کړی دی. بوریوال کاکړ یې لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر د جمعې په ورځ په یو ناڅاپي سفر د افغانستان پلازمینې کابل ته رسیدلی دی. رپورٹ لکھے چی ایش کارٹر با ہلتا امریکائی کمانڈانانو سره د سلام مشوره ترسنگ ہلتا میشتو امریکائی ځواکونو ته وینا هم کوي. د افغانستان ته د ایش کارٹر وروستی رسمی سفر ګڼل کیږي پکوم کې چې با نوموړی له افغان ولسمشر اشرف غنی سره هم لیده کاته وکړي. ټاکل شوی ده چې ایش کارٹر به خپل دنده پای ته رسوي او د دفاع وزارت چارې به خپل نومول سوی ځایناستی جنرال جیمز میټس ته سپاري. اجانس لیکي چې ایش کارټر افغانستان ته دا سفر په داسې وخت کې کړی چې هلته د افغان حکومت پر شسوي دفاع سربیره د طالبانو بریدونو زور اخیستی. امریکایي کمانډانان د افغانستان د ځواکونو ستاینه کوي چې د طالبانو پر ضد مخکشه رول لري، خو په عین حال کې په ټول هیواد کې مرګ ژوبله هم ور اوړي. امریکا دا وخت په افغانستان کې 10,000 عسکر لري چې افغان ځواکونه وروزی، هغوی ته سلام مشورې ورکړي او په عین حال کې د امریکا ځانګړي ځواکونه هلته د القاعده او داعش غړي په نښه کړي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د واک تر پرېښودو وړاندې غوښت چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 10,000 څخه یوازې 0 ته راټیټ کړي، خو د طالبانو د زیاتو بریدونو په غبرګون کې دا پریکړه بدله کړه. خو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ تر اوسه دا نه دی ویلي چې دی به د افغانستان له مسلې سره څه کوي.
لابوریوال کاکړ نمو تفصیل اوریدو. افغان چارواکي وایي له طالبانو سره د سولې لپاره ښه موقع پیدا شوي دي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاهلوال بیګه مشال ریډیو ته وویل ډیری طالبان په دې پوهېدلي چې په روانه جګړه کې افغانان وژل کیږي چې پکې بهرنی کړی لاس لري. دوی ویل افغان حکومت د سولې په اړه له اسلام آباد هیڅ نه غواړي، خو بس د طالبانو ملاتړ دې پرېږدي. سفیولا ستانکزی رپورټ لري.
په پاکستان کې افغان سفیر وایي په دې وروستیو کې د سولې په باب ښه فرصتونه رامنځته شوي دي. حضرت عمر زاخیلوال پرون شپه وویل ډېر طالبان په دې پوهېدلي چې روانه جګړه افغان وژنه ده او تر شا یې بهرنۍ کړۍ موجودې دي.
رابطه های مستقیم موثرترین راه یک درک متقابل و
زاخیلوال وایي د سولې په تړاو د متقابل درک او ښې هڅې لپاره یوه مؤثره لاره مستقیمې اړیکې دي. ډېر ښه فرصتونه رامنځته شوي دي. اکثره طالبان څه په لوړ پوړو لیکو کې یا هم په ټیټه کچه په دې نظر دي چې په افغانستان کې جګړه افغان وژنه ده. تا بند دې جګړې تر شا بهرنۍ کړۍ موجودې دي او دا جګړه تودوي او تمویلوي. همدا درک په طالبانو کې شته. همدا درک او پوهه هم د طالبانو او هم زموږ لپاره یو ښه فرصت دی. داخلوال همداراز ویل چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تړون ثابته کړه چې د افغانانو ترمنځ مستقیمې خبرې د سولې د پروسې رښتینی انځور وړاندې کړ او طالبان هم دا لاره کارولی شي. د طالبانو ترمنځ د سولې د لیوالتیا خبره داسې وخت مطرح کیږي چې څو ورځې وړاندې ځینو افغان سیاسي کارپوهانو او خبریالانو له طالب مشرانو سره په قطر کې ولیدل او د سولې په اړه یې د هغوی وروستی دریځ هیله بښونکی وارزاوه. په پاکستان کې افغان سفیر د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول په اړه وویل چې اوس وخت افغان حکومت له پاکستانه په دې باب څه نه غواړي. داخلوال وویل پاکستان دې یوازې طالب مشران له خپلې خاورې وباسي او ملاتړ دې نه کوي. دی وایي موږ له دوی څه نه غواړو. هغه څه چې افغان حکومت له پاکستانه غواړي هغه دا دي چې د طالبانو د رهبري حضور په دغه هیواد کې پای ته ورسوي او ورته ودی وایي چې زه یې په خپله مخه یا دې موجود ملاتړ ورباندې بند کړي. د سولې په باب مو په دې وروستیو کې څه نه دي غوښتي. د داخلوال تر خبرو مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا په یو کانفرنس کې د دې ترڅنګ چې د افغان ولسمشر وروستۍ خبرې د خواشینې وړو بللې ویل چې پاکستان خپل ټول زیار ایستلی څو اجازه ورنه کړي چې خاورې د تروریستي ګروپونو او مخالفو ډلو لخوا وکارول شي. افغان ولسمشر وړمه ورځ په یوه غونډه کې یو ځل بیا په پاکستان غږ وکړ چې افغانستان په خپل حال پرېږدي. دا هیواد د چا صدقه نه غواړي بلکې د دولتونو باعزته اړیکې غواړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خیبر پښتونخوا د لرغونو آثارو اداره وایي د خیبر په جمرود کې د 1500 کالو پخوانی آثار موندلی دي. د دې ادارې مشر ډاکټر عبدالصمد 13 ورځ مشال ریډیو ته وویل د آثار د غار وختونو انساني ژوند ښکارندوی کوي او دا چې یوازې په جمرود کې 110 آثار موندلی دي. پولیټیکل انتظامیه وایي اوس په لوړګي او باړه کې هم د لرغونو آثارو سروې هڅې پیلوي. فرهاد شینواری تفصیل لري.
د خیبر پختونخوا د آرکیالوجی څنګه وایي چې دوی د خیبر پولیټیکل چارواکو په مرسته په جمرود کې یو آرکیالوجیکل یا د لرغونو آثارو د موندلو سروې مکمل کړی ده او هلته یې خواوشا 1500 کاله پخواني آثار را پیدا کړي دي. په دې حکله د خیبر پختونخوا د آرکیالوجی اینڈ میوزیم محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد مشال ریډیو ته وایي
صرف جمرود علاقہ کې دمته تقریبا 110 آرکیالوجیکل سائټس ملاو شوې کې ټول غزور مونږ ته سائټس ملاویږي. غا انسان چې کله غار کې اوسې دوه 1500 کال زړه آثار مونږ ته ملاو شي پر کار وسکي. نو مونږ امید لرو کال ته کې پراپر مونږ کو دایو کو یا پورا د خیبر ایجنسی سروي کو نور سائټس مونږ ته ملاو شي. آرکیالوجیکل نظر څخه ډېر زیات غټه کمیابی ده. دا چې کله مونږ شروع کړی نو تقریبا 9 ملکونو نه مونږ ته رابطه شي وي. دو هغه ډېر زیات انتظار کې چې دلته مونږ ته سم ملاویږي آثار ملاویږي. بوت مت آثار ډېر زیات دي. د انګریز دور دي، د سکانو پیریډ آثار دي پکې، د انسان چې کله په غار کې اوسېدو هغه ټایم آثار دي پکې.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود وویل چې د دغو آثارو موندل یو لویه کامیابی ده.
نو دا زمونږ لپاره یو ډېره غټه کامیابی ده، یو ډېره غټه خوشخبری ده. او دا صرف په پاکستان کې نه بلکې پوره دنیا کې به د خیبر ایجنسی نوم په دې سیزنو کې راځي اوس. او دې کې زمونږ اوس ان شاء الله لنډې کوتل تحصیل پاتې ده، باړه تحصیل پاتې ده. د دې نه پس به اوس د لنډې کوتل تحصیل آرکیالوجیکل سروے شروع کو. لکه دا شیخو پولیټیکل ایڈمنسٹریشن شروع کا منګه پکې دي تو خپل چدل تشتا. خو دا زموار خلک چې د آرکیالوجی ډپارټمنټ د پاره منګه دي کدي چې دا د فاټا سیکریټریټ ته ان شاء الله کوه ایکستنشن منګه پکې خپل کوشش هم کو، د دې حفاظت کوشش هم کو.
د خیبر پختونخوا د آرکیالوجی محکمې چارواکو ویل چې په تیر وختونو کې د ترګرۍ او امنیت خرابې وزل عمله چانه شو کولای چې قبایلی سیمو کې دغه آثار پیدا کړي، خو اوس به موږ د ځایي پولیټیکل چارواکو په مرسته په ټوله قبایلی سیمه کې دغه آثار ګورو. دوی د وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې په فاټا سیکټریټ کې دی د آرکیالوجي محکمه جوړه کړی شي او میوزیم یا عجیب ګرونه دې هم خلاص کړی شي چې د قبایلی سیمې لرغوني آثار پکې خوندي کړی شي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او لیدلی شئ. د مازیګر سلور نیمه بجې شوې. لنډ خبرونه له عبدالله کاکړ اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له حویلیان سره نږدې د الوتکې پرېوتو پیښې پلټنو امر کړی دی. نوموړي تېر ماښام په اسلام آباد کې د الوتکې پرېوتو پیښې په اړه یوې غونډې ته ول. په پلټونکې کمیټې کې د پاکستان هوایي ځواک کې یو لوړ پوړی افسر هم شامل کړل سي. د پاکستان چیف جسټس ویلي دي د لخپلې چوکۍ څخه د ریټایرډ کېدو او د عدالت د ژمي رخصتیان له وجې د پاناما اسنادو مقدمه به اوس د جنوري په میاشت کې فیصله کیږي. نن په اسلام آباد کې د مقدمې اورېدنې پر مهال جسټس انور زهیر جمالی ویل د دې ریټایرمنټ وروسته به د پاناما اسنادو مقدمې لپاره نوی عدالتي بنچ جوړ شي. د کورمی د پولیټیکل انتظامی یو چارواکی وایي له تیری کې طالبان پاکستان څخه د بیلی سوي یوې ډلې مشر فضل سعید حقانی وژل سوی دی. تحصیلدار امرس خان نن سهار مشال ریډیو ته وویل پیښه تیر ماښام سوی ده. د خیبر پښتونخوا لرغونو آثارو اداره وایي په جمرود کې شاوخوا دیرش زره کاله پخواني آثار موندلي دي. د دې ادارې مشر ډاکټر عبدالصمد تیر مازیګر مشال ریډیو ته وویل یوازې د خیبر په جمرود کې 110 آثار موندلي دي. د امریکا دفاع وزیر له خپل ځواکونو سره د لیدو لپاره په ناڅاپي سفر افغانستان ته رسیدلی او هلته له افغان ولسمشر سره هم لیدلی دی. اشتر کارټر وروسته په خبري غونډه کې له افغانستان سره د مرستو پر دوام ژمنه کړې ده. د افغانستان عالمانو شورا وایي یو شمېر ګاونډي هیوادونو په هغه هیواد کې لاسوهنه کوي او رواني جګړې ته د مشروعیت ورکولو هڅه کوي. د دوی شورا مشرتابه پلاوی تېر ورځ په غونډه کې ټینګار وکړ چې وسوال باید د ګاونډي هیوادونو په وینا دوکه نه سي. د جنوبي کوریا پارلماني غړیو د ولسمشري پارک ګوین های د تورنولو لپاره رای ورکړي. پارلمان نن په 204 دیش مثبت رای او 95 منفي رای سره پارک ګوین های مؤاخذه وکړه. د شام د حکومت او حکومتي او اتحادي ځواکونو لخوا د یاغیانو پر ضد د حلب په ختیځ کې عملیات لا هم دوام لري.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام حجرې. په نننی پروګرام کې د ځل په کراچۍ کې د اوسیدونکو شاعرانو، لیکوالانو، ادیبانو هلو ځلو او مشکلاتو ته کتنه لرو. محمد عمران د پروګرام کوربه دی.
حجرا د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري.
د مشال ریډیو قدرمن اوریدونکو پروگرام حجرا سره تاسو قربا محمد عمران تاسو ته هر کلی وای د کراچۍ نه. دا وخت مونږ د جرس د بی جرګې په میاشتنی غونډه کې ناست یو. دا غونډه په داسې ځای کې کیږي چې یو کلاو میدان دی. تاسو باورې هم چې دلته د مرغو آوازونه هم دي، د خلکو آوازونه هم دي. نن مونږ بحث کو، خبرې کو په کراچۍ کې د میشتو شاعرانو، لیکوالانو او ادیبانو په حالو زلو د هغوی تر رمخته کیدونکو ستونزو باندې. یو یادګیرنه به دا هم وکړم چې دلته چې څومره هم ادبي هلې ځلې کیږي یا ادبي میاشتنی غونډې کیږي، دا هغه همدغه شان په کلاو میدانونو کیږي یا دلته د میشتو شاعرانو، لیکوالانو په خپلو ذاتی ځایونو کې کیږي. مقصد د خبرې دا دی چې دلته څومره هم ادبي جرګې دي یا ادبي ټولنې، د هغوی سره کوم مخصوص ځایونه نشته چې هغوی خپلې هلې ځلې په دې کې وکړي. په عمومي توګه باندې همدغه شان په کلاو ځایونو کې، په کلاو میدانونو کې هغوی راغونډېږي. نو نن مونږ خبرې هم په دې باندې کوو چې دلته شاعرانو، لیکوالانو ته کوم قسم ستونزې دي او بیا دغه ستونزو د هواري لپاره د دوی سره څوک څومره مرستې کوي. زموږ سره د کراچۍ ښار وتلي لیکوالان او شاعران ناست دي، هغوی سره خبرې اترې کوو. لومړی زموږ سره ناست دی مقام خټک صاحب. مقام خټک صاحب، تاسو ته هرکلی وایو پروګرام حجره کې. او همدغه پوښتنه به تاسو نه کوو چې تاسو چونکې ډېر وخت راسئ
پختونو شاعرانو دیوانو حالی زلی سمر دی سنگ دی او په کم شکل کی کیږي کدا راته لګوای
مننه تاسو او دستنو ستونزو جواب په خپل پختنه کې هم وګورو چې دلته چې کم شاعرانو دی باندي هغه مزدوری تراغلی بلکې دلته صرف شاعرانو دی باندې نه د پختنو اکثریت چې کم ده هغه مزدوری تراغلی ده دلتا یو هغه بدر سلور قسم دا پښتانه چې کم دی ژوند کوي یو هغه دی چې هغه دلته په خاص توګه دی هغه د دې زیدي یو هغه دی هغه زیره زی خبد التم ساتي التم کور دے دلتم کور دے ټول شجو نه کوي دریم هغه دی چې هغه مهز د تعلیم یا د نوکری د پر راغلی دی او دا شاعران په دری واړو طبقو کې دا شاعر ادیب چې دا دا ویاتیږي دا پاکستان 1992 کې زړه تکړه چې ته راغلم چې ما انټر کړو دا هغه وخت نه جرسه د بجرګې سره جواب استای ما تر نن پورې کڅو کتابونه لیکلي سو یو دوه کسان ما پیژنې یو دوه درې کسان زه پیژنم نو هغه د جرسه د بجرګې د دې ادبي کلچر د ناستې د وجنه د غټوله هغه کریډټ دا غته ورکو دلته صرف جرس نه د نور هم بلا غونډي دي هغه کوم بلا شاعران دي خو جرس ته لګ فوکیت پدی اصل ته د جرس څومره ملګری بو نو یو خو به حالت په ډیر سنجیده ملګری راغونډل پسنجیده موضوعات په غی باندې خبرې کېدل پسنجیده موضوعات مذاکرې او د غشانت لا غزینه جرس پشانت رساله وتل یا به د جرس کې بلا ملګری راغونډل نو دا هلې زلې به دا په میاش کې یو اجلاس چې کوم دا به زمونږ کېدو اوس پر څه زړه تایم چې زمونږ دلته 15 پکسب وکیلان دي پاره کې فرض کړه بطور وکیل چې کم دنو هغه کې مشپګو کاس کې فرض کړه دا د نش برابر دي چې زه لکه وکالت هم سره کوم زه ادب نه دا به نش برابر دي دا شانت استاد صافیان ته صافت هم کوي ور سره ادب تم را دي دا سي چې دا دا سیس په ډیر کم دي دا سه په لکچرانو کې پروفیسورانو کې چې هغه راځي موږ سره هغه ډیر کم دي نو عام مزدور سره هغه په خپل هغه څلې دي ګنټې پښتون ځکه وخت یې رہی بیا تاسو بل دا سوال وکړو خپل خبرو کې چې آیا د دې مالی مرسته څوک کوي
دا ډېر مهم سوال هم
دا دی دا ډېر عجیب خبره ځکه دا چې مالی مرسته د کتاب سره په معاشره کې وګوره کنه د کتاب سره یا ایجوکیټډ سړی د ایجوکیټډ سړی یا د دانشور سړی په معاشره کې څه مقام دی نن سبا یعنی هغه سړی چې هغه اسم نه دی خو چې پیسې ورسره شته گاډي ورسره شته او د غټي کور یا دغه بنگلی مالک دنو ارسلی ہوتا تاوی گرا تاوی نو مالی مرستا چه سمر هم دا ملگری چا چه سمر کتابونه چاپ کردی دی ارسالی که دا پخپل سر دا دی مزدوره دا پیسو نور تا پیسی رو باسی دا دا پا دی خلکو بانده
چه کتابونه خود چاپ شی سل روپے 200 روپے 300 روپے دا نرخ هم مقرر شی و ٹاکل شی او آیا دغه بیا د کراچي پښتانه اغل ولي او اخلي او کنه
یاره د کراچي پښتانه اول خدای چې هغه دلته چې کوم شاعران ملګری اول خو پغه باندې هغه تقسیم کې نور د کراچي پښتانه کچره یو نیم وی چې هغه اخستو خو نه هغه ته بم تور کوي چې هغه شاعر
مطلب لولي ولي
ابم تور ته پته نشته چې لولي کنه خو ته به تور کوي چې رک په دې غرس چې ویل ولي نور ماده په دې پورا کراچي کې په یو ځای کې مداسې یو د کتابونو دکان ما ته په نظر نه راځي چې پای کې ادبی کتابونه پراتی او هغه دلته کې څه کې دي چې را دلته کې څه کې دونه دي جناب شو کار
ځوان لیکوال دی د کراچي پښتون مشته سیمه بنارس کې د ژوند هم کوي او د سره سره به یو خبره دا هم حکومت چې په کراچي کې اوازې د جرس د بیجرګي سره سره زما په خیال شو خو یو لس ادبي جرګي هم دی چې پای کې ځینې فعال دي ځینې نه دي او خپل ادبي حالې ځلې کوي میاشتنی غونډې کوي یاد میاشت یاد هفته ارزه چي دي پخپل کچباني اغوي پخپل خو خباندغه غونډي کوي او باقاعده توګه مشاعري کوي کتابونه هم چاپ کوي مونږ کتلې چې په دې ورستیو کې هم ډېر کتابونه چاپ شوي دي او اغوي دا وي چې مونږ اکثر چندې کوو بیا کتاب چاپ کوو بیا سایل سب تاسو نه بدا پختنه کوو چې تاسو چونکی پداس یو تکراچه
داس یو ځای کې اوسې چې الته پښتانه ډېر زیات دي. نو پښتانه چې کوم عام خلک دي هغوی د پښتو کتاب لولي بیا په خصوصي توګه باندې چې کله ادبي هلې ځلې کېږي چې هغه د عام ولس لپاره چې کومې غونډې نه وي په هغې کې د پښتنو چې کوم ګډون دی هغه څومره وي؟
ډېره مننه تاسو سوال وکړو چې آیا پښتانه د پښتو کتابونه لولي که نه لولي. د نن نه واته کاله مخکې خو داسې قصه وه چې بیخي پښتو لوستل چې ډېر ګران شي، خو د انټرنیټ د لارې فیسبوک شو یا نور داسې ویب سایټ چې دي د هغې د لارې داسې کار وشو چې پښتانه لږ ډېر پښتو لوستلو ته دغه شو، کم سے کم که لیکلی نه شي نو لولي. خو د هغې باوجود بیا هم په کراچۍ کې د پښتانه پښتو کتابونه خرڅېدل د نش برابر دي. په دومره عمر کې ما 2005 نه پښتو ادب سره زما تړون دی، ما ته یک یو ټلیفون راغلی او هغه کتابونو اغوستو لپاره زما کار را کمپوزنګ سره دی. نو په هغه کتاب باندې زما نمبر یو هلک راغلی، هغه له ما پوښتنه کړوه صرف دغه چې تا ته زما نمبر د کوم ځای نه ملاو شو. نو هغه د یو کتاب حواله راکړه چې هغه مره پټان کالنی د پلانکي بک سټال نه اغوسته او ستا نمبر پیونه راغله. نو ما تقریبا واته کتابونه بیا هغه له نور ورکړو او نور ما په خیال په دې دغه کې چې داسې ما ته دغه په نظر نه راغله چې پښتو کتاب چا اغوسته، خصوصا بیا پیسو باندې پښتانه شاعران خپل کتابونه چاپ کړي بیا مفت ورکوي. او د هغې باوجود هم ما په خیال ماته نه ښکاري چې پښتانه لوستونکي موجود، پښتو لوستونکي په کراچۍ کې موجود دي.
بیا دغه یو بل سوال چې په کراچۍ کې کله ادبي هلې ځلې کېږي، ادبي غونډې کېږي، په خصوصي توګه باندې مشاعرې کېږي یا د موسیقۍ په نوم باندې پروګرامونه کېږي، نو په هغې کې د عام ولس ګډون څومره وي؟ آیا دغه خلک یوازې کتابونه نه لولي او کنه دغه قسم غونډو ته هم راتګ نه خوښوي؟
پښتو پښتنو په معاشره کې خصوصا بیا د کراچۍ چې کوم معاشره ده په هغه کې پښتون شاعر ته ډېر په کم نظر کتلی کېږي. او د موسیقۍ خصوصا چې کوم پروګرام کې بیا نه موسیقي دغه موسیقي وسره وي نو هغې ته خلک راځي، خو موسیقي بیا غیر معیاري موسیقي چې هغه د اورېدو لایق نه وي.
مطلب تاسو وایئ چې که هلته موسیقي زمونږ فولکلوري موسیقي وي، اصلي موسیقي وي، نو د هغې اورېدونکي کم دي او چې کوم دغه غیر معیاري او موسمي او بازاري کوم شاعري ده د هغې اورېدونکي زیات دي؟
هم دغه شانتې ده چې کم معیاري موسیقي ده د هغې اورېدونکي په خصوصا په نوي کول کې ډېر کم خلک دي. دا خو اوس د سنوي علاقان رالو چې هغه موسیقۍ کې دومره کار وکړو چې کم ښه شاعري وه هغه یې مخې ته راوړه او پښتنو ځوانانو کې څه خلک داسې پیدا شو چې هغه دغه طرف ته دغه شو.
اوریدونکو تاسو ریاسایل خبرې واورېدې چې هغې دلته کتابونه هم چاپ کمپوز کوي، یعنی هغه په کمپیوټر باندې جوړوي شاعرانو له لیکوالانو له، او د هغې خبرې تاسو واورېدې چې دلته د پښتنو په ادبي هلو ځلو کې یا په ادبي غونډو کې څومره ګډون وي. زموږ سره بل ملګری هم داسې ده، هغوی سره هم خبرې کوو. خدا وخت په پروګرام حجره کې یو وړې شندمې وخت شوې، تاسو به یو ښایسته سندره واورئ، د هغې نه پس واپس راځو او دغه حجره پروګرام مخته وړاندې.
Thank you. ګران اوریدونکو پروگرام مجر کې واری بیا تاسو ته هرکلی وایو. زموږ خبره تر روانې دي په کراچۍ کې چې څومره ادبي هلې ځلې کېږي په هغې کې د عامو خلکو ګډون څومره دی، بیا دغه کتابونه څنګه چاپ کېږي، ادبي هلې ځلې څومره کېږي، او بیا د پښتنو تر ټولو لوی ښار بولې کې کراچۍ خو دلته پښتانه څنګه دي، څومره پښتو د هغوی زده ده، څومره د پښتو سره بیا مینه لري. زموږ سره یو ډېر تکړه او ځوان شاعر لیکوال ملګری چې پښتو خصوصا د پښتو په املا باندې ډېر کار کړی دی، څېړنه یې کړې ده، دا او ډېر پوخ شعر هم لیکي. باچا حسین شاکر را سره ناست دی، د هغوی سره خبرې ترې کوو چې په کراچۍ کې هغوی په کوم نظر ګوري، چونکې دوی هم په یو بېله سیمه کې اوسي چې هلته ادبي ټولنه هم شته دی چې هغوی ډېر ملګري دي ورسره. نو باچا حسین شاکر صاحب که تاسو راته دا ووایئ چې چونکې تاسو هم په پښتون مېشته سیمه کې چې هلته پښتانه زیات دي، دغلته پښتو څنګه پښتو ته په کوم نظر کتلی کېږي؟ ځکه چې موږ عموماً کتلی دي چې په کراچۍ کې پښتو ویل هم ګران دي، لیکل او لوستل خو ډېره لویه خبره ده.
ډېره مننه عمران صاحب. د کراچۍ په کومه علاقه کې چې موږ اوسو، نو په هغه علاقه کې هم د پښتنو تعداد زیات دی، په اکثریت کې دي پښتانه. نو هلته پښتون ته یا پښتو ته نه خو په کم نظر کتلی کېږي، نه ورته څوک کوز ګوري، دواړو ته ښه په درنه سترګه کتلی کېږي، بلکې تر ډېره حده پورې هلته پښتون خپل پښتو برقرار ساتلی ده. هلته حجره سیستم لا اوس هم کېدای شي چې په پښتونخوا کې په ډېرو کلو کې ختم شو، خو د کراچۍ په کیمانۍ علاقه یو داسې ده چې هلته لا اوس هم حجره سیستم شته. یوه خبره بله خبر دا ده چې هلته د پښتنو ډېر داسې گیمونه دی لکه چې هغه مخکې کې لکه مخه ورته وایو، نه هغه وس هم هلته کې کیږي په کیمانۍ پلا، او نور داسې لکه موږ ورته وایو څنګه علاقائی ثقافتونه یا داسې روایات دي چې هغه اوس هم هلته برقرار دي. نو تر څو پورې چې هغه ته څنګه قتل کیږي، نو هغه زما په خیال هلته هغه خپل تشخص برقرار ساتلی دی، نو هغه ته هلته په درنه قتل کیږي، او شاید د هغې وجه دا ده چې هغه هلته په اکثریت کې دي. نو دا ده چې د بیلابیلو د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو خلک دي، خو هلته راغونډ شوي دي، نو هغه هلته یو بل جدا غونتې لکه د ټولو هغه
دغه
مکس شوي دي. نو خو بهرحال لکه دی پښتانه په پښتو کې خبرې کوي، او د یو بل سره تلې راغلی کې یو بل سره رشتې داریانې جوړې شوي دي.
صحیح. خو یو بل پښتنه چې کوم مهمه پښتنه ده، هغه هم ستاسو نه کوم بچا حسین صاحب، چې عموماً ویلې کېږي داسې چې دلته کله پښتانه راشي، د هغوی نه پښتو لیکل او لوستل سره سره پښتو ویل هم هیر شي، په دې کې حقیقت څومره دی؟ تاسو چونکې هم دلته ډېر عمر تېر کړو، نو دلته کوم داسې پښتانه ستاسو کتلي دي چې د هغوی نه پښتو هیره شوې ده، یا د پښتو چې کوم مطلب ټکي دي، کومه پښتو چې په پښتونخوا کې یا په افغانستان کې ویل کېږي، هغې باندې دلته بیا ډېر کم خلک پوهېږي؟
نو تر څو پورې چې د پښتو د لیک لوست خبره ده، نو هغې سره خو زه خیر اتفاق نه کوم، ولې چې په پښتونخوا کې هم تقریبا د نیمې نه زیات خلک، بلکې زه به دا وایم چې 85% خلک داسې دي چې هغوی لیک لوست نه ورځي. نو لکه که موږ دا وایو چې دلته راشي او لیک لوست تېر شي، نو دا به زما په خیال بیا مبالغه وي که نه. او تر څو پورې د وینا خبره ده، نو په کراچۍ کې داسې بلها علاقې دي چې هلته پښتانه په دغه کم تعداد کې اوسیږي، ماینورټی کې دي، که هلته میجورټی نشته دغه. نو هلته دغه مسله دا ده چې هلته هغه صرف په کور کې پښتو وایي، بهر دغه پښتو نشته، په مالت کې، په ګاونډ کې، یا په دکان کې، یا د ناستې ولاړ چې دغه کم ځایونه دي، هلته پښتو نشته. نو که پلار او مور په کور کې پښتو وایي، خو بچی بیا پښتو نشي ویل، نو د هغوی نه پښتو هېره شي. خو هغه علاقې چېرته چې د پښتنو اکثریت دی، نو هلته د پښتنو نسل در نسل پښتو، لکه زما خپل پیدایش د کراچۍ دی که نه، خو زه پښتو ویم، زما بچی پښتو وایي، زما لکه زه سچ زما بچول هم د پښتو لیک لوست ورځي که نه. نو که موږ دا وایو چې لکه ټوټل پښتانه داسې دي، نو دا به غلط وي. ټول پښتانه داسې نه دي، بلکې دا د دنیا د هر انسان سره دا مسله ده چې هغه یو داسې ځای ته لاړ شي چې هلته د هغه ژبه نه ویلې کېږي، نو دا هغه نه که نه، خو د هغه د راتلونکي نسل نه د هغو هغه ژبه هېره شي. نو دا مسله صرف د پښتون سره نه ده پیښه، بلکې د دنیا د هر انسان سره پیښه ده.
ښه بچا حسین صاحب، اخري پښتنه مې ستاسو نه دا ده چې چونکې تاسو هم ادبي هلو ځلو کې برخه اخلئ، په دغه ادبي هلو ځلو کې د یو شاعر لیکوال په حیث باندې کومې داسې لوی ستونزې دي چې هغه تاسو سره مخې ته، یو بیا تاسو ته حل سخت ښکاري؟
پښتون کم چې شاعر ادیب دی، نو هغه اول خو د غریب طبقې سره تعلق ساتي، اکثریت یې د غریب طبقې سره تعلق ساتي، او په غریب طبقې کې هم هغه غریب چې لکه د ډوډۍ درک هم نه لګي، کنه داسې خلق دي نو هغه اول خپل حالات سم کی کا شاعری لپاره ټیم وباسي کتابونه چاپ کی نو زګه هغه کا کتاب چاپ کای یا اخبار چاپ کای یا مجلې ته وخ ور کای نو هغه د لپاره هغه لازمی خبره ده چې د خپل کور چکم بجٹ دے یا دخل معشومان دخلی چکم انوڑی دا نو اغبا نیمائی یا با دا سے کئی چی نیمائی بینا بلکہ کور با حیرائی پشا بے غرزے یا ٹوٹل برازی دیل با آغا وقت ورکی دیل با آغا پیسہ ورکی نو آل با دا روانی گی یا دا با چلی کننو نا چلی
مننه بچو سین شاکر صاحب تاسو چې کومه د قصیو په لی خبرې مو کړلې دا یو ډېر د زما په خیال یو مثبت خبره ده چې راتلونکي نسل ته هم پښتو پاتې کېدل او پښتو لیک لوست زده کول کراچۍ غو انتخار کې چې هغه په عمومي توګه باندې دا یو ګیله خلک کې چې هلته پښتو کمه ده دا یو خوشبختۍ خبره ده په هغه صاحب تاسو نه یو پوښتنه چې تاسو دلته بیلابیلو ټولنو برخه هم یې بیا د کراچۍ په کچ باندې چې کم آرټس کونسل آف پاکستان ورته وي هغې غړې هم یې نو د آرټس کونسل لخوا نه آیا په آرټس کونسل کې ټولو ژبو ته د ټولو قانونو ته هم یو شان برخه ورکولی کیږي بیا د پښتون په حیث باندې هلته آیا پښتنو ته هم هغه شان برخه ورکولی کیږي او کنه یوازې د خلکو په هغې باندې قبضه ده
تر څو چې د آرټس کونسل پاکستان تعلق کراچۍ نو دی خو د نوم لحاظ سره خو هغه د ټول ملک دپاره دی په هغې کې خو پابندی نشته هلته د رکنیت دپاره هم څه پابندي نشته د رکنیت شرط هم دغه دی چې شاعر ادیب یا د فنون لطیفه سره چې دا تعلق دی هغه ته به ممبرشپ ورکړلی کیږي خو لکه څنګه چې نورې دلته په کراچۍ کې لکه کراچۍ جم خانه ده یا داسې نورې دغه شانته ادارې ورته ووایه دي یا کلبونه دي نو هغه د کمرشلایز شوي دي نو دغه شانته دا چې کوم آرټس کونسل دی دا کمرشلایز دی اوس ډېر زیات نو باقاعدہ پائے کہ ہر کال اوسم پہ روان دے لکن ہم عالمی اردو کانفرنس دے پکے دے کی کچھ تم زیادہ تر برخہ پکے اردو دے ڈیرا زیادہ تر ورکے وجہ دان دے چونکہ کراچے دے کراچے کے اردو اثر دے ہوں اور بل اردو چونکہ درابیتے جب دا سرکاری مرستم اردو تا حاصل دا نو دا اردو پکے ڈیرا زیادہ برخہ دا بل دان دے چھ آخا خل کم دا غی سرمینہ کی ماسر ملگرے امیت خٹک ہم وکیل لے ناس تو اس نو یاد رفتگان دا 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 موضوع گورا لکه چې کم رشی بھی خلق دی دا غوم باندے گھنٹا سیشنو او پیو یو باندے خبر کی دے چیرا دا چې تیر کال پلانے ادیب چې کمو لکه اسلم فروخی چې کم دے تیر کال پاگے باندے خبر دا چې اگے تا دو گھنٹے گھنٹے اغا حال ڈکو معشومان خز ٹول او پادم را سنجیدہ موضوع باندے چې کما دا سے خا شگفت گے خبر را لپاگے باندے لاسونا پڑا کول نا سنو ما آغا تا دا خبرو کم ہے را تا دا تصور کولی شی چی مونگ با ہم دنگا شانتا دا سی کولی شو مونگ دنگا شانتا دیسی زونو ترا گونڈی دیشو نو اگی وجہ دا دے چی اگی تا رسپونس مشتا دا خلکو تر اپنا ارس کنسل تا تلار شا ہر ٹیم زڑ بدے پاکی خوشحالی چی اگی تا اگر طول خلق رازی اگی کی اگر برخا خلی دا خلق بیادا دے دا مشاعرہ کلچر تہذیبی او کلچر خپل کړي د پرون پر دې کې مول عالمي مشاعرہ تر دو دو درې درو بجو پورې ماشومان لو یو خز او غټول پکې نو دا زمون هغه شانت ادبی کلچر شته دی نه زمون یو پدې کې تاسو راځي خبرې وشولې خصوصا زه در دا خبره کوم چې کچره دا زمون په ټولنه کې شوی نو شاید چې د څه شي فتوی په پیل کې دلې وي دا شانت دا خبرې چې زمون خلک روادار نه دي د دې سیزونو هغه ته دغه ټول خلک ناست نو دی او میله لګې دي لالتا کاش چې موږ هم دغه شانت د سیزونو خو تاسو سوال تر دې تر ازم چې هغه شانت برابرۍ زګنه زمون هم د خلکو او بل اوس کمرشل شوی دا هغه ممبرشپ او دا ټول سیزونو چې دی هغه ته اوس کمرشل لوی لوی خلک چې کوم دی هغه زیات ورترازي او اغي غټ غټ فندونه ورکي ډونیشن ورکي پلان اغي کې د ممبرشپ لګونې طریقه چا دا خصوصا زمون چونکه پښتانه خو ډېر مزدورکار طبقه سره لیکوال تعلقونه د اغي بیا غرسای په غند ازغی ته نشي کېدلې.
ډېر مننه مخم خټک صاحب ریا ساحل او بچو حسین شاکر چې تاسو دمر غټور خبري وکړي خصوصا د کراچي کې پښتنو شاعرانو لیکوالانو او دیبانو په حل زلو باندې اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو حجره خبرونه پای ترسي خپل قربا محمد عمران له اجازه ورکې د الله پامان.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري
زماد زړه او استاد اننګو رنگو نه یو د گورد گلاب او د لمبو رنگون یو کاری گیچی هم دوی د دې دنیا سوچاولا د خاور یو د ټول پختنو رنگون یو ਤੇ ਦੇ ਕਾਮ ਦਜੜ ਦਰਮਨ ਚਰਤਵੇ ਸਰਚਿਤ੍ਰ ਨਜ਼ਾਰ ਕੀ ਹਗਜ਼ਵਾਨ ਚਰਤਵੇ ਸਰਚਿਤ੍ਰ ਨਜ਼ਾਰ ਕੀ ਹਗਜ਼ਵਾਨ ਚਰਤਵੇ ਚਰਤਵੇ ਦੇ ਕਾਮ ਦਜੜ ਦਰਮਨ ਚਰਤਵੇ ਸਰਚਿਤ੍ਰ ਨਜ਼ਾਰ ਕੀ ਹਗਜ਼ਵਾਨ ਚਰਤਵੇ سرچیت نظار کی غزوان چرتوے جنازو کے قتل عام شوکنا ظلم دے جماعت پہ درو بام شوکنا جبر مپ دین دنیا دا قام شوکنا تاسو در اختیار ویلو توان چرت دے تاسو کے پختو چرت ایمان چرت دے چرت دے دا کام دسڑ درمان چرت دے سرچتر نظار کی حغزوان چرت دے او سرچتر نظار کی حغزوان چرت دے تاسو ته تاریخ نخې ورکه کړې کنا تاسو ته خپل درنې سپکې کړې کنا هر خوا ته کرکه 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 کړې کنا راولې پیرو خان او بچا خان چرته دې تاسو کې پختو چرته ایمان چرته دې چرته دې ته کام دسړ درمان چرته دې سرچتر نظار کی